دا مشال ریډیو دا اوخ د مازیګر څلور بجې سوی بوريوال کاکړیم سلامونه می ومنه پدې اوسه ته خبرونه کې بووري چې د سب ډیویژن میرالی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عظمت جمال نن په خپل دفتر کې نامعلومه کس په ډزو وواژه. د جنوبی وزیرستان په برمل تحصیل کې د بیپیلوټ الوتکې په برید کې شپږ مشکوک طالبان وژل شوی دی. له کابل د کندهار پنجوایي ولسوالۍ ته د لوړ پوړو افغان چارواکو پر تللي پلاوي وسلوال برید شوی دی او د ځینو نور ریپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه تاتره په تکراری توګه اورېدلی سي. خو لومړی به خبرونه واورو چې زما همکاره انیسا اجمل وړاندې کوي.
د خبرونو سرټ کې د سرکاري ذریعو د وینا تر مخه شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عظمت جمال د یو نامعلومه تن لخوا وژل شوې ده. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د ډرون برید لګبل 500 مشکوکه وسلوال وژل شوې دي او د افغانستان پنجوایي کې یو مشکوکه وسلوال یو افغان سرتیری ژوبل کړی دی.
د سرکاري ذریعو د وینا تر مخه په د شمالي وزیرستان میرالی تحصیل کې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عظمت جمال باندې قاتلانه حمله شوه او د سرچینو تر مخه د غبرید په یو جرګه شوه دی چې پکې یو نامعلومه تن په جرګې ډزې وکړې او عظمت جمال پکې وژل شوه دی. داسې رپورټونه هم راغلي چې په دغه موقع د ګرنیټ چاودنه هم شوې ده چې پکې دوه نور کسان وژل شوي دي. د دې پیښې په اړه لاچا قبول کړي نه ده. د پاکستانی امنیتی چارواکي وایي د امریکایي ډرون الوتکې په میزایل برید کې لږ تر لږه 15 مشکوکه وسلوال د افغان پولیس سره نږدې جنوبي وزیرستان کې وژل شوی دي. دغه برید د نهې پروس په دغه سیمه کې په یو ګاډي شوی دی. د رپورټونو تر مخې د پاکستانی طالبانو او القاعده سره اړیکو لرونکو ډلو په ګډون په دغه سیمه کې یو شمېر وسلوالې ډلې موجودې دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی چې ترهګرې په پیښو کې ځکه سیاتوالي راغلي دي چې وسلوالې ډلې په پیښور کې د خپل اثر د خودلو هڅه کوي او په نړیواله توګه هم د پاکستان وسلوال د خپل اثر او طاقت خودلو هڅه کوي. په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پریس کلب او د خیبر یونین نوی ټاکل شوی کابینې د سوګند پورته کولو دستورې په وخت د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
اغه یغه وخت منظمو چې په پبلک کې کوم دین او اغه د پاره همدرده موجود وي. اوس خلک اغه نه نفرت کوي، لہذا د اغه یغه قوت بیا دوباره به حل کېدې نشي او رسته ورځ په بین الاقوامي سطح باندې مغی کې ماته راځي. طالبانو له طرف نه چې کوم دین امریکای سره په قطر کې مذاکرات کوي او زمونږ د پاکستان لوکل طالبانو کې اختلاف دی چې اغه وایي چې د افغانستان طالبان مذاکرات د امن لپاره کولی شي، نو موږ ورې نه شو کولای.
میا افتخار حسین دا هم ویلي چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره حکومت هم نوې تګلاره جوړه کړې ده. د افغانستان چارواکي وایي چې نن غرمه د پنجوایي په ولسوالۍ کې یو مشکوکه وسلوال د پوز مشر جنرال شیر محمد په مشرۍ کې په یو پلاوي برید کړی دی او د دې وروسته بیا د ملي اردو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې د ملي اردو یو سرتیری او یو عام وګړی جوبل شوی دی. په دې پلاوي کې د افغانستان د کورنو چارو او امنیت مرستیالانو په شمول د ولس مشر حامد کرزی رونا هم شامل وو. بلخوا د افغانستان په جلال آباد ښار کې د ننګرهار پوهنتون زده کوونکو د پنجوایي پیښې په غبرګون کې مظاهره کړې او غوښتنه یې کوله چې دغه پیښې ککړ کسان دې محاکمه کړل شي. دا مشال رادیو دا د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د کندهار ولایت په پیښه شور خفقان ښکار کړي او په دې کې د ککړ تنانو د محاکمه ژمنه کړې ده. تیر ورځ د امریکا په خار نیویارک کې هیلری کلینټن خبریالانو سره خبرې اترې کړې دي.
Let me say that like many Americans I was shocked and saddened by
the killings. د ډیرو امریکایانو په سیر ماده دی اونې په پای کې د بیګونا افغان کلیوالو په وجنا ټکان او خور او غم جن شوم. مونږه او کورنو ته چې خپل وګړي بیللې دي او د افغانستان خلکو ته خپل خواخوږي لګو دا چې څه شوی دي د امریکایانو شیوانه ده او د امریکا متحده ایالاتونو اجمن دي چې هغه څوک چې د دې پیښې ذمہوار دي ورسره حساب کتاب وشي. دا افغانستان په کندهار ولایت کې د روانې میاشتې په 11 نیټه یو امریکایي پوزیش پاړس عام وګړي وژلی وو. د امریکا صدر باراک اوباما د ګل پرویز ویلی د افغانستان نه بخپل وتل تون نکړي. د دې باوجود چې په 11 مارچ یو امریکایي پوځي شپاړس ملکي وګړي وچلې دي، په یو امریکا کې اوباما ویلي دې ته لا هم ضرورت دی چې په ذمهواره ډول له دغه هیواد نه اوسي چې یو وارې بیا دغه تلو ته ضرورت نشي. د دې وجنې سره د امریکا او افغانستان ترمنځ تعلقات یو وارې بیا خراب شوي دي چې 13 میاشت په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو لخوا اسلامي نسخو د سیسلو په خیروستو کړکېچن شوي وو. مصر وایي د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د ډز بندیز منځګړیتوب یې کړی چې د نهې پروس عملي شوې. په 9 مارچ د اسرائیل لخوا د یو فلسطینی مخالف وسلوال وجنې د دواړو خواو ترمنځ جګړه رامنځته کړه چې پکې فلسطینیانو د اسرائیل په لور راکټي وشتلې او پر دې عمل کې اسرائیلي جنگي جهازونو کاروایی کړي. فلسطینی طبي عمله وایي د ګل پروس پر وروستیو ساعتونو کې د نښتو پر مهال په اسرائیلي هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي او سه اتیا ژوبل دي. د اسرائیل د دفاع وزیر د نهې پروس په ولسی ریډیو تصدیق کړی چې اوربند په اړه موافقې ته رسیدلې دي. داود شهاب چې د اسلامي جهادي ډلې چې په وروستیو کې په اسرائیلیانو زیاتره راکټې دوی ویشتلې دي، ویان یې ویلي دي چې دغه اوربند مني تر څو اسرائیل خپل یرغل ودروي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون د ګل پروس د سلامتی کونسل غونډه پرانستلو پر مهال د شام په صدر بشار الاسد غږ کړی چې پراتونکو سروزو کې دننه دي د ملګرو ملتونو او عربي نړۍ لخوا د امن پر وړاندیزونو عمل وکړي. په خبرو کې هغه د شام د حکومت لخوا په ولس د تشدد استعمالولو خبرو کولو سره ویلي د شام حکومت په دې کې پاتې راغلی چې په خپلو خلکو ته تحفظ ورکړي. په عین حال کې د فرانس خارجه چارو وزیر ایلین شوبي په غونډه کې غوښتنه کړې چې په مخالفو مظاهرچیانو د وژونکو تشدد په استعمال د شامی چارواکو پر ضد نړیواله عدالتي کاروایی وشي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده mashalradio.com. د سب ډیویژن میرالی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عظمت جمال نن په خپل دفتر کې نامعلومه کس په ډزو وواژه. د جنوبي وزیرستان په برمل تحصیل کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې شپږ مشکوک طالبان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وایي چې ترهګرو د خلکو ملاتړ له لاسه ورکړی او اوس خلک له هغوی کرکه کوي.
هغه هغه وخت منظمو چې په پبلک کې چې کوم دی نو هغه د پاره همدردی موجود وي. اوس خلک هغې نه نفرت کوي، لهذا د هغې هغه قوت بیا دوباره بحال کېدی نشي.
له کابل د کندهار پنجوای ولسوالۍ ته د لوړپوړ افغان چارواکو پر تللي پلاوي وسلوال برید شوی. د دې پلاوي یو غړی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په کندهار کې د امریکایي سرتیري لخوا د افغان وګړو پر وژنه سخت خفګان شودلې.
Like many Americans, I was shocked and saddened by the killings of innocent Afghan villagers this weekend.
د دې ترڅنګ د خبرونه په دویمه برخه کې ونیزه ادبي خبرونه تا تر په تکراری توګه اوریدلې سي. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د سب ډیویژن میرالی امرستیال پولیټیکل ایجنټ عظمت جمال نن په خپل دفتر کې نامعلومه کس په ډزو وواژه. له تحصیل میرالی چارواکي وایي چې هلته لاسي بم هم چاودلې چې دوه نور کسان پکې وژل شوي دي. د دې پیښې په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د ځایی سرچینو تر مخه د میرالی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عظمت جمال په خپل دفتر کې د ځایی قبایلو سره د معمول مطابق جرګه وکړه چې د جرګې د ختمېدو سره سم یو نامعلومه کس په نوموړي باندې په پیستول سره ډزې پیل کړې. د میرالی تحصیل سرچینو تر مخه په دې وخت کې لاسي بمونه هم چلېدلې دي چې په نتیجه کې د میرالی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ عظمت جمال او ورسره دوه نور کسان سخت ژوبل شول چې وروسته بیا درې واړو د میرالی په کیمپ روغتون کې اخیری سلګې واخیستې. د تحصیل زرایو تر مخه د پیښې نه وروسته امنیتي ځواکونو د میرالی تحصیل ګیر چاپیره سیمه په ولکا کې اخیستې او چاته هم د بهر وتلو او یا دننه راتلو اجازه نه ورکول کیږي. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا حمله چا اولې کړې ده او نه هم تر اوسه کوم چا د دې پړه پر غاړه اخستې ده. د یادونې ده چې عظمت جمال سو میاشتې وړاندې د سویلي وزیرستان لا دا تحصیل نه شمالي وزیرستان ایجنسی سب ډیویژن میرالی تحصیل ته بدلی شوې وه او د دې نه وړاندې په کال 2004 کې د میرالی تحصیلدار هم پاتې شوې وو.
تاسو مشال ریډیو اوري د جنوبي وزیرستان په برمل تحصیل کې د پیپیلوټ الوتکې په برید کې شپږ مشکوک طالبان وژل شوي دي. د پیژ هغه وخت رامنځته شوه چې د امریکا بیپیلوټ الوتکې پر لار روان یو موټر په نښه کړ. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال په ریپورت کې.
د سویلي وزیرستان تحصیل برمل په سرحدي سیمه درې نشترک نن غرما به او بازا امریکایي الوتکو برید وکړلې او د وخت دلای په سیمه کې په لار روان یو ګاډای په نقشه کا چې په نتیجه کې په ګاډی کې سوارش پېښ کا سون و وژل په ونکشه د خفیا ادارې چارواکي او د سیمه قبایلون د پېښه او په داکشه د وژلو کسانو د مرګ په خلای کوي او دا هزیاتوي چې دا برید نن غرما د دولس بجونا د ورسته ورشم چې په کوم کې به او بازا الوتکو په پیک اپ گاډي دوا توغندي و د غل او گاډي په زخه و وشتلې. دا زرایه دا هم ویایي چې وژلي کسون طالبون وشول شي خو دا معلومه نه ده چې دوی د طالبانو د کومه ډله سره تعلق لري. دا د ها یادوي چې به او بازا امریکایي الوتکو د روان میاشتې په نهمه نیټه مازیګر ها د سولي وزیرستان شګ توي په سیمه کې په دوا ورځ پلا پسې دوا بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې ټول دیارلس طالبان وژلي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویل دي چې د ترهګری په پیښو کې ځکه زیاتوالی راغلی دی چې وسلوالې ډلې په پېښور کې د خپل اثر د شودلو هڅې کوي او په نړیواله توګه هم د پاکستان وسلوال د خپل اثر او طاقت شودلو هڅه کوي. نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویل دي چې د وسلوالو په تازه فعالیتونو کې د زیاتوالي وجه دا ده چې د وسلوال طالبانو بیلابیلې ډلې د خپل وجود د خودلو لپاره رایوزي شوې دي او په پیښور کې د ترګرۍ د پیښو د زیاتوالي وجه دا ده چې هر وسلواله ډله په پیښور کې خپل اثر خودل غواړي. د خیبر پښتونخوا د حکومت دا سرګندونی د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر میا ابتخار حسین لاړه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پیښور پریس کلب او د خیبر یونین د نوې ټاکل شوې کابینې د سوګند پورته کولو پر مهال د خبریالانو غونډې ته په خپل وینا کې مخې ته راغلي دي. هم په دې موضوع د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
او ار یو د شګر کوشش کوي چې په پیښور باندې داسې یو هغه سری په دوی بنیاد باندې تاریخ چې کوم دی نو هغه نوخار ځان لوټا کړو او نوخار چې کوم دی دا غځینې به پرېشنې کولې ځکه چې په پیښور کې هغه د منګل باغ نه داسې په آزاد نه شو ګرځېدی. کله چې زمونږ حکومت سیکورټي جنسو په ورګزو کې په دغه کې کورمی جنسی کې او بیا په درادم خیل کې کارویو کې محدود یو کې خډیر موثر یو کې نو دا قوت د تاریخ او د وزیرستان او د دې د دشتګردو دیوالو خوړه بیا دا غینه پسته چې کم دینو زموږ سکیورټی جنسو په باړه کې او په جمرو او په خیبر جنسی کې الټیم کارویو کې مطلب د منګلباخ ګروپ چې کم دیوالو خوړه لہذا د دواړو ګروپونو د حکومت د جنسو نه والو خوړه نو دوی وی چې خپل کې کینو ولې نه چې دا خبره یو کو او د هغه اتحاد په شکل کې دی قوت نسبتا د مخکنه مطلب چې زیات دی او په هغه وجه باندې د قوت اظهار کول لپاره دلته چې کم دینو دا یو سودا مکی چې دا میاشت نیمه مطلب چې مسلسل تی شو.
د خبريالانو غونډې ته خپل وینا کې میا ابتخار حسین دا هم ویل چې د پاکستان وسلوالي ډلې په نړیواله توګه هم د خپل وجود د ښکارکولو لپاره په خپل فعالیتونو کې د زیاتوالي هڅه کوي او دا ځکه چې په قطر کې د افغانستان د طالبانو سره د امریکای خبري اترې روانې دي. هم په دې موضوع د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین وویل
هغه یو وخت منظم چې په پبلک کې کوم دین او هغه د پاره همدردی موجود وي اوس خلک هغه نه نفرت کوي لہذا دا هغه قوت بیا دوباره بحال کېدی نشي او رسته ورځ په بین الاقوامي سطح باندې هغه کې ماتې ازي لکنن د افغانستان طالبان چې کوم نه مذاکرات کوي د دې مته چې داخله کې یوازې پرې خورل طالبان له طرف نه چې کوم دې امریکای سره په قطر کې مذاکرات کوي او زمونږ د پاکستان لوکل طالبانو کې اختلاف دی چې هغه وایي چې د افغانستان طالبان مذاکرات دامن د پاره کول شي نو مونږ ونی شو کولای نو چې کوم جنگجو خلک دی او د شتګردي او هغه په دې دماکو پیسې ګټي نو هغه دا خامخا جاری ساتل غواړي.
د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین وویل چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیولو لپاره حکومت هم نوي تګلارې جوړه کړې ده. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوس دا کندهار پر لور له کابل د کندهار پنځوي ولسوالۍ ته د افغانستان د پاوز د مشر په مشرۍ کې د لوړپوړ افغان چارواکو پر تللې پلاوي وسلوال برید سوی او وروسته په سیمه کې نشته هم سوی ده. د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکی می پاړه نور حال راکوي.
چارواکی وای وسلوال برید نن غرمه د پنځوي ولسوالۍ په زنګاباد سیمه کې له کابل څخه د لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی په مشرۍ فراغلی پلاوی شوی دی او وروسته بیا د ملي وردو او وسلوالو ترمنځ نښته هم شوې ده. له کابل څخه د لوړپوړو افغان چارواکیو پلاوی سیمه ته د هغه برید د پلټنو په موخه راغلی و چې د تېرې یکشنبې په ورځ امریکایي ځواکونو په پنځوي کې پر څو کورونو کړي ور. د کندهار د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر مسؤول جاوید فیصل وایي چې په برید او نښته کې یو تن د ملي وردو سرتیری او یو عام وګړی ژوبل شوی دی او وسلوال تر لس دقیقې نښتې وروسته تښتېدلی دی. د کندهار د ولایتي شورا غړی حجی غلالی دستګری چې پخپله هم له راغلي پلاوي سرپنجوایي ته تللی و مشال راډیو ته وویل چې په برید کې د لومړنیو معلوماتو په اساس درې تنه ژوبل شوي خو دا لا نه ده معلومه چې پولیس دی که عام وګړی. له کابل څخه کندهار ته راغلی پلاوی سره چې مشرۍ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی کوله د کورنیو چارو او ملي امنیت مرستیالانو د سرحدونو وزیر اسدالله خالد د ولسمشر کرزي دوه ورونه د کندهار والي توریالی یوسا او امنیت قومندان جنرال رازق هم نن د پیښې ځای ته تللي وو. تر اوسه پورې له وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې به د ورته پیښو مسؤلیت دوی مانه. په پنجوایي کې د تېرې یکشنبې په شپه امریکایي سرتیرو د دریو کورونو یو ویشت تنه عام وګړي مړه او ټپیان کړي وو چې وروسته یې بیا هغه سرتیری هم نیولی وو چې دغه کسان یې وژلي وو. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
د کندهار د پنځوي ولسوالۍ د همدی پیشي په اړه یو بل رپورټ چې د امریکا حکومت یې د هغې پیشي په کلکه غندنه کړې او خپګان ښودلې دی چې یو امریکایي پوځي شپاړس افغان وګړي ووژل. له واشنگټنه د مشال ریډیو همکار هارون بچا پرې رپورټ لري.
د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن پرون د ګل په ورځ په نیویارک ښار کې د خبریالانو سره په خبرو کې د کندهار په وروستۍ پیښه ژور خپګان ښکاره کړ او افغانانو ته د تسلیت دغه یو پیغام ورکړ. پریږده چې ووایم د ډیرو امریکایانو په څیر ما د دې اونۍ په پای کې د بېګناه افغان کلیوالو په وژنه ټکان وخوړ او غمجنه شوم. موږ هغو کورنیو ته چې خپل وګړي بایللي دي او د افغانستان خلکو ته خپلې خواخوږۍ لیږو. دا چې څه شوي دي دا د امریکایانو شیونه ده او د امریکا متحده ایالتونه ژمن دي چې هغه څوک چې د دې پیښې ذمهوار وي ورسره حساب کتاب وشي. د نوموړي ډاډ او تسلیت ته د ورته خیالاتو اظهار د امریکا د خارجه وزارت ویان مارک ټونر د واشنگټن د خبري غونډې پر وړاندې وکړ چې وی ویل د ځانګړي نوعیت دغې پیښې زموږ او د افغانانو ترمنځ وار له مخې د چیلنجونو ډک تعلق لیوې نوې ننګونې سره مخ کړ خو په عین وخت کې هوډ ښکاره کړ چې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکې ملګرتیا په موخه پیل شوې پروسه به پرته له کوم اغېزه په دوامداره توګه پر مخ لاړه شي. زمونږ اړیکو ته که ګورې نو له یو لړ چیلنجونو سره مخ پاتې شوي او په ځانګړي توګه دا یوه پیښه دا خو ډېره بوګنوونکې او په هر اندازه ډېره بده غمیزه ده خو موږ باید خپل بشپړ تعلق په افغانستان کې د خپلې ښکېلتیا تاریخ او هغه څه چې موږ یې دغلته لاسته راوړل غواړو ته یو نظر وکړو او چې کله ته په مجموع کې د هر څه ته وګورې نو ویلی شي چې موږ د پرمختګ په حالت کې یو. موږ له افغان حکومت او له افغان خلکو سره د یوه مضبوط تعلق د جوړولو لپاره کار کولو ته ژمن یو او دغه کار به پای ته ونه رسیږي. خو راپورونه وایي د کندهار له پیښې وروسته چې یو امریکایي سرتیری د شپې په تیاره کې د پنجوایي ولسوالۍ د یوه کلي په دریو کورونو وروختو او په نتاري ډزو سره یې شپاړس تنه چې زیاتره ښځې او ماشومان دي ووژل د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کیدل به له ستونزو سره مخ شي. رویټرز اجانس د یو افغان چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ورکړل شوی لیکي چې د دغې پیښې له وجې به د ستراتیژیکې ملګرتیا خبرې د ځنډ ښکار شي. اجانس په کندهار کې د یو دکاندار حاجی نقیب لخلی لیکي چې وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت موږ ته فائدې لګي او تاوان ډیر را رسولې. موږ خپل زندګۍ، خپل عزت او خپل وطن د دوی په لاسو کې ورکړي. د دوی وضاحتونه او بخنې به زموږ مړي موږ ته بیرته واپس نه کړي. د دوی لپاره به بهتره دا وي چې موږ یوازې پرېږدي سو موږ په امن کې ژوند وکړو. اجان سم دغه راز د پوهنتون دی وزده کونکي 19 کلن محمد فهیم خبر راغسته چې وایي امریکایانو ویلي چې په 2014 کال کې بوزي دوی بی ادب دي او باید همدا اوس لاړ شي چې موږ په امن کې شو. د زیاتوي کې چرته طالبان بیرته اقتدار ته راهم شي نو زموږ مشران کولی شي چې یو نه یو معاملې ورسره وکړي. اخوا د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په لندن کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د کندهار په پیښه خواشینی ښکاره کړه او ټینګار یې وکړ چې باید هر ممکن کوشش وشي سو د دغه پیښې سوري په افغانستان کې د انصاف په ماموریت پرینوزي او زیاته
کړه.
دا د یادولو وړ ده چې موږ ولې په افغانستان کې موجود یو. موږ دغلته د دې لپاره یو چې افغان پوځ او پولیس تربیه کړو چې دغه شان دغه هیواد د خپل امنیت په خپله د ټینګولو جوګه شي او په ترڅ کې دا یقیني کړي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغه خاوره د ترورستانو لپاره یو امن ځای بدل نشي. دا هغه څه دي چې موږ ټول یې د زړه نه غواړو. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه وخت کې په ټولنیزو پاڼه ټویټر په خپل یو پیغام کې ویلي چې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د خپل مامورینو تګ راتګ محدود کړی دی. باید ویل شي په دې وروستیو کې د باګرام په زندان کې د قرآن پاک د سوځېدنې له پیښې وروسته په ټول افغانستان کې د امریکایانو پر ضد له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
په پاکستان کې د پولیو د ناروغي پر ضد د دې ملک په مختلفو برخو کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو هلې ځلې روانې دي. د دې درې ورځنی مهم نن دویم ورځ ده. دا چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په دې لړ کې کم پرمختګونه شوي او څه روان دي، له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله انیلا خالد دا رپورټ راکوي.
د پولیو د مرض خاتمې لپاره ماشومانو ته د ویکسین یعنی د دوایي ساسکی ورکولو مهم شروع شوه دی. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا سلور ضلع او پوره قبایلی سیمه حساس ګرځول شوې ده او ویلې شوې دي چې کچري داسې صحیح حسي ونه شوي نو اندېښنه ده چې د دې مرض شمیره به یو په سلور زیات شي. د خیبر پښتونخوا د ای پی آی ډیپټي ډایرکټر ډاکټر جانباز افریده مشال ریډیو توایي
خبر پښتونخوا ته خبر چار صدا مردان نو خر سلور ضلع چې دي هغه حساس ضلع دي. د پولیو په حواله سره زمونږ خیبر پښتونخوا کې تقریبا 37 لاکھ ماشومان 5 کلونه کم په دې کمپین کې زمونږ هدف دی او دې د پاره چې تقریبا 3800 ټیمونه ټاکلې شوې دي او دغه چې زمونږ په دې کې چې 3 لاکھ ماشومان د افغان مهاجر خاندانونه دي او په فاټا کې زمونږ تقریبا د 5 کلونه کم 10 لاکھ ماشومان دي او هغې د پاره څه د پاسه 3000 ټیمونه ټاکلې شوې دي. زمونږ دا کوشش دا دی چې هر ماشوم ته څاڅکي ورسي او ټول ماشومان امیونایز شي او د پولیو
ډاکټر جانباز زیاته کړه چې میندو او پلارانو له پکار ده چې هغوی خپلو ماشومانو ته د پولیو ساسکی ضرور ورکړي ځکه چې د هغوی غفلت سره ماشومان تر عمره معذوران کېدی شي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا دوو پښتنو میرمنو ته د خیر شیګړې کارونه کول په لړ کې انعامونه ورکړل شوی دی. د خیر شیګړې کارونه کولو کې د دې زنانو ستونزې څه دي او د دې انعامونو به په نورو نجونو څه اثر وي؟ اورو د انیسا اجمل رپورټ.
په روانه میاشت کې دوه پښتنو ښځو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زنانو لپاره د خیر ښېګړې کارونو کولو په لړ کې انعامونه ورکړل شوي دي. په دې دوه ښځو کې یوه د خیبر پښتونخوا د دیر ضلع شاد بیګم ده او بله د افغانستان د کندهار ولایت مریم دورانی ده چې د تیر زیارت پر وس ورته د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن انعامونه ورکړي دي. د انعامونو ورکولو د دستوري پر مهال هیلری کلینټن د پاکستان د شاد بیګم ستاینه کولو سره وویل شاد بیګم چې د دیر غوندې یو دود پالی سیمې کې کار کوو د ستونزو باوجود هغې خپل کار ته دوام ورکړی دی.
in her community to participate in the political process by voting and running for office herself.
شاد بیگم په خپل ټولنه کې د خزو حاصلې لوړې کړلې چې په سیاسي پروسه کې برخه واخلي چې په خپل انتخاباتو ته ودرېدلې وه او ووټ یې اچولی و. هغه اوس د پاکستان د دود پالی سیمو څخه په یو کې اوسېږي نو ځکه دا یو ډېر ګران کار و. خو بیا هم شاد بیګم د هغه امیدوارانو پر ضد ودرېدله چې غوښتل یې په مکمل ډول په خزو سیاست ته په ودرېدلو بندیز ولګوي. د داسې قسمه مقاومت باوجود هغې په 2001 او بیا په 2005 کال کې دوه وارې بلدیاتي انتخاباتو کې کامیابه شوه. هغه د حکومت نه پرته اوس هم د ښځو لپاره موقع پیدا کوي. هغې د ښځو د بهبود یونین هم جوړ کړي. نوشاد بیګم چې د انجمن ترقی بهبود تلاش مشره، ستاسو ډېره مننه چې په زړورتوب مو د پاکستانی ښځو سیاسي او اقتصادي حقونو لپاره کار وکړ او د وروستو پاتې خلکو لپاره دې کار وکړو. ستاسو کار مثبت بدلون راوستی چې په خپل هیواد کې د سړو او ښځو لپاره یو مثال دی. کړي. د زنانو لپاره د خیر خیګړې کارونو کولو کې د ښځو ته ستونزې دي او د انعام اغستو وروسته په نورو زنانو د دې څه اثر پرېوتې شي. د کندهار ولایت مریم دورانی وایي
تر اوسه خو داسې مشکل ماته پیښ شوی نه دی چې موږ د خلکو ته کار وکړو. دا یو معلومه خبره ده، یوازې زه نه بلکې ټول ښځې چې په کندهار کې فعالیت کوي په دغه شیان کې مواجه کېږي، لیکن دا شیان داسې معنی نه ګرځي او داسې فکر نه کوي چې باید خپل فعالیت پرېږدي، لیکن په دغه سخت شرایط تر اوسه هم خپل فعالیت ادامه ورکوي، خپل کار نه پرېږدي او خپل فعالیت ادامه ورکوي. او یو بل خبره هم لرم د انجونو لپاره، خپل په توانایي کې اعتماد ولري، دا هر کار کولای شي، یوازې فعالیت غواړي او
دغه سي. یو بل پښتنه زنانه بیگم جان چې قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان سره تعلق لري، هغه ته په کال 2008 کې د خیر خیګړې کارونو کولو په لړ کې د جنوبی ایشیا په کچ د امریکا لخوا انعام ورکړی شوی دی. بیگم جان مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د ایوارډونو اغستو وروسته هغه ته د وسلوالو لخوا ډېرې دړکې ورکړی شوی دي او د هغه په کار ډېر اغیز پرېوتی دی.
ناممکن خبره ده، افغانستان په 100 ایئر کې د ریکارډ کې څخه نوتی سټوډنټ فدرېشن پرزیدنت دی، زه د جلال آباد یونیورسيټي پرزیدنت یم. ټول کوشش وکړي چې د خپل خوندمنو لپاره چې څومره جدوجهد کولای شي.
بیگم جان سیاتوی چې په سیمه کې د روان بد امنۍ له کبله زنانه ډېرې اغېزمنې شوې دي، خو بیا هم هغه حوصله نه ده بایللې او د دغه غټ مثال شاد بیگم او مریم دورانی ده.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ګل په ورځ په نیویارک کې د امنیت شورا د غونډې له پرانستلو وروسته سره د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو د سولې پر وړاندیز په څو ورځو کې عمل وکړي. حسیب شهید په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون پرون په نیویارک کې د امنیت شورا د غونډې له پرانستلو وروسته د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو د سولې پر وړاندیز په څو ورځو کې عمل وکړي.
د سوریې حکومت هیز فیل ټو فولفیل اټس ریسپانسبیلټی ټو پروټیکټ اټس اون پیپل.
دا شام حکومت په خپل مسولیت کې پاتې راغلی، پر ځای د دې چې خپل خلکو ته تحفظ ورکړي، په ګڼو خارونو کې د خپل ولسونو د وهلو لپاره ناوړه فوزي ځواک کاروي او دغه له شرمه ډکه کاروایانی دوام لري.
بان کی مون د غرض د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل شي د سوریه د بحران په اړه هم غږی شي.
زه د امنیت شورا نه درخواست کوم چې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د سره یو موټی شي او د خاغلی انان له ماموریت سره دی په سوریه کې مرسته وکړي، سو سوریه له ژور مصیبت راوباسي. دا د سوریه د خلکو لپاره او د ټولو سیمې لپاره اهمیت لري.
د روسیې، امریکا، برتانیا، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی وو. روسیې او چین تر دې مخکې لا د سوریه د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په روسیې او چین باندې غږ وکړ چې د سوریه د انساني او سیاسي بحران د پای ته رسولو لپاره د عربي اتحادیې له هڅو ملاتړ وکړي.
پنځه اونۍ مخکې دغه شورا ونه توانېده چې د تشدد د دغه ویرونکي کمپاین پر ضد یو موټی شي. له دې سره د نړۍ وجدان اغېزمن شو کله چې موږ غونډه کوله دغه شخړې نه ودرېدلې، حتی موږ د شخړو له غندلو راګرځول شو او د دې مخه هم ونیول شوه چې د سوریې د ګاونډیو هیواد د سولې پلان ومنو.
له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ایلن ژوپی په غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سوریې مشران دې د مظاهرو او اعتراضونو په خاطر د خپلو مخالفینو د وژلو په سبب په نړیوال عدالت کې محاکمه شي. ژوپی له روسیې او چین څخه هم وغوښتل چې د ملګرو ملتونو له هغه پریکړه لیک سره موافقه وکړي چې د سوریې تشدد غندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل روسیا د سوریه د حالاتو په اړه ژوره اندېښنه لري. په عین وخت کې رپورټونه وایي چې د سوریه په هومس ښار کې د بشر الاسد لخوا د زور زیاتیو په دوام کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو کسان وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې تېر کال د سوریه په تاوتریخوالي کې 2015 کسان وژل شوي دي.
در نوردونکو مشال ریډیو اوري او وخت سوې دي 4:30 بجې. راځي چې لنه انیس اجمل څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د میرلی سرکاري ذریعو تر مخه د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عصمت جمال د یو نامعلومه تن لخوا وچلی شوې ده. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د ډرون برید لکبلا 500 مشکوکه وسلوال وچلی شوې دي. د افغانستان په پنجوایي ولسوالۍ کې د افغان چارواکو په پلاوي برید شوی چې پکې 2 تنه ټپیان شوي. د امریکا خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د کندهار په پیښه پاړه خفګان څرګند کړی او مصر وایي د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د ډسبندیز منځګړی
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو څخه ورېدی چې انیسه اجمل وړاندې کاو. او سم د خبرونې په دویم نیمای کې تاترا ادبي خبرونه تاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي. د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي.
تاترا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر. نو د مشال ګل ګل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. لکه څنګه چې مخکې مونږ اعلان کړی او ساسو پیغامونه هم مونږ تر رسیدلی د خوږژبي هنرمند شفیق مورید په اړه مونږ تاسو ته ویلو چې نن بر سره ملمی په خبرونه کې. مورید صاحب ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله په خبرونه کې را سره یې.
لطاس نه هم مننه ګرانه ډیره زړه مننه د مینې ډک سلامونه ستاسو د رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې نننۍ خبرونه ټول ته په زړه پورې اوسي. زه مرید ستاسو او ستاسو د اوریدونکو په خدمت کې
مننه ژوندۍ اوسي. ملګرو راځي په سر کې د شفیق مرید لنډ تعارف تاسو سره وکړو. زموږ همکار په امیر ساحل د دوی په اړه لنډ معلومات تاسو درکوي. بیا نورې پوښتنې که تاسو لرئ د دوی نه به وکړي.
د مشال رادیو د نن ورځې په تاترخ پرونه کې مو سندرغاړی شفیق مرید ملمه دی. نوموړی د افغانستان دی، لا زلمی دی او د فن دنیا کې یې لږه موده تیره کړې ده، خو د خپل خوږ غږ، د کلام د ښه انتخاب او د سندرو د ښو کلیپونو د جوړولو په وجه یې ډېر شمېر مینوال پیدا کړي دي. شفیق مرید ډېرې سندرې نه وایي، لږې وایي خو کرا، په تول پورا او په ټوله مینه یې وایي. همدا لامل دی چې د هر سندره نه یوازې په افغانستان کې بلکې په هر سیمه کې خلکو خوښه کړې، چیرته چې خلک پښتو وایي، اوري او مینه ورسره لري. د شفیق مرید په سندرو او غزلو کې یو ځانګړنه دا هم ده چې په اوریدو یې د وطن او د خپلې خاورې سره د خلکو مینه زیاتیږي. د فن نقادان او د وخت کلتور پیژندونکي وایي شفیق مرید تل د لوړ او اوچت هنر د پنځولو هڅه کړې ده او په راتلونکي وخت کې هم د دوی نه تمه کیږي چې خپل مینوال همداسې په هنري کارونو ونازوي. د پښتو ژبې دا ښاغلی هنرمند نن د مشال راډیو په تاترخ پرونه کې میلمه دی. نو د نن تاتره د شفیق مرید په نوم.
پامیر ساحلو چې زمونږ د میلما شفیق مرید په اړه لنډ معلومات تاسو ته وړاندې کول. مرید صاحب اوریدونکي به هم راځي زنو یې وار لمخه موږ ته خپل پیغامونه ریکارډ کړي، زنو د فیسبوک د لارې خپلې پوښتنې موږ ته رسولې دي. مننه مرید صاحب. څو کاله پخوا مو دا شوق پیدا شو چې تاسو دې هم سندرې ووایئ؟
کلونه خو ډېر تیر شوي ګرانه، له ورکوټوالي نه مې ډېر زیات علاقه وه. بل 5 کاله مخکې ما خپل لومړنۍ سندره ثبت کړه چې د هغې سندره مطلب بې وفا والی راته وایي. نو زما لومړنۍ سندره 5 کاله مخکې ثبت شوې او تر اوسه پورې روانم. انشاءالله وګورم چې څه کولای شم په راتلونکي کې کوشش کوم.
دا کلام د چا او بې وفا ولې راته وایي؟ دا سندره خو زموږ د رادیو نه هم خپریږي، اوریدونکي هم فرمایش کوي. د دې موسیقي چا جوړه کړې وه او کلام د چا او دا مو چیرته ریکارډ کړ؟
ما په اول ځل کې ځکه تجربه مې ډېره زیاته نه درلوده، ګستاخي مې کړې وه، شعر ما خپله جوړ کړی وو، خو وروسته ډېر زیات پښیمانه وم. دا مې فکر کوم چې زموږ هېواد کې ډېر تکړه شاعران شته دي، زه باید هغوی څخه تللی وای، هغوی نه باید ما خپله شعر اخیستی وو. ولې خیر، زما لومړنۍ سندره وه، ما خپله ګستاخي کړې وه، د هغې شعر ما خپله لیکلی وو، او موسیقي هم په افغانستان کې جوړه شوې وه، او اوریدونکي ول چې هغه سندره خوښه کړه او ډېر محبت یې وکړ.
سیدا، خو تاسو مینه کړې د پښتو ادب سره، د پښتو موسیقي سره، چې شروع مو کله کوله نو کلام مو خپله ولیکو، شعر مو خپله ولیکو. تاسو د شعر سره مو پخوانه علاقه وه که د سندرو ویلو سره؟
اصلا خو زما د سندرو ویلو سره ډېره زیاته علاقه، ول یو احساس راته پیدا شو په هماغه وخت کې 5 کاله مخکې، نو چا سره ما مشوره هم ونه کړله، همدا ګستاخي مې وکړه چې شعر مې ولیک او موسیقي مې ورته هم جوړه کړه په افغانستان کې، په کابل کې، نو نشر ته مې وسپارله.
مورید صاحب، تاسو په خیال موسیقي د انساني ټولنې لپاره څومره ضروری ده؟ آیا موسیقي نه پرته په دې وخت کې ژوند ممکنه ده؟
زما په نظر نه، موسیقي خو ډیره زیاته مهمه ده. هر هغه آواز چې اوریدونکي ځان ته کش کاږي، اوریدونکي ته خیس سفر کوي، هغه موسیقي ده. موسیقي د غذا روح ده، ټول لپاره ضروری ده، ځکه هر یو کس کډیر زیات خسته هم وي نو موسیقي اوري، څو رومانټیک سندرې، څه د وطن لپاره وي، په موسیقي کې زړه خاږي.
صحیح، بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویل، موسیقي د روح لپاره ضروری ده. یو اوریدونکي له روح نصیب د متحده عرب اماراتو نه مخکې نه خپل پیغام ریکارډ کړی، د دوی غږ به واورو.
السلام علیکم، زه نصیب د متحده امارات نه خبرې کوم. زه شفیق مرید او نجیب عامر سره زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. او زما شفیق مرید نه دا پوښتنه ده چې دا مثلا د پښتو موسیقي سره سندرې څنګه ویلی نشي ویلی، یا یې نه کنه د خپل شوق سره نه لري؟ سلام.
نو ګران نصیب خان، شفیق مرید خو به یو نیمه فارسی سندرم ویلی، نورې سندرې خو په پښتو کې ویلی دي، او پښتو سندرو کې خو پښتو موسیقي وي. دا اوریدونکي چې سوی، زه خو ورسره اتفاق نه لرم. مرید صاحب، تاسو سوی؟
زما شاید د بلال خوږزان د ملالې قربان دي ته پښتو ښکار نه شي، او پښتو ته موسیقي هم ښکار نه شي. دا د دې خپل نظر ده، ولې زه خپل د افغانستان زما یو سترګ پښتو د او بل سترګ مې فارسي ده. زما هم په پښتو سندرې ویلی او هم په فارسي سندرې ویلی، یعنی همیشه کوشش ما کړی چې مساوي مخکې لاړ شم، ځکه چې هنرمند کسان یو ځای کولی شي او تعصب له منځه وړي شي، او ګران هېواد افغانستان لپاره خدمت وکړي. زه تل دا کوشش کوم که پښتو سندرې مې ویلي خو موسیقي به پښتو وي، او که فارسي سندرې مې هم ویلي، نو ډېر زیات کوشش مې دا کړی چې د افغانستان اصیل موسیقي کوم آلی چې موږ لرو هغه هم پکې کارولی وشي.
ورزو هلمند تاولتنه نجیب الله د ټلیفون په کرخه راخلو. په خیر راغلی نجیب الله.
ډېر زیاته مننه عامه صاحب محترم، تاسو ته او استاذ راځو قدرمن او یو کوم دغه کارکونکو سلامونه او نیک هیله علیکم. سلیل جوړ رو خوش خوشاله به زه یو ځواب څه درم د شاغه د مورې څخه تاسو ته سلام. دغه د مورې څخه محترم سره چې آیا دی غوړي چې په نوې کال کې چې په نوروز ورځ دی یو من درته یو څه کال تاسو مونږ ته ویل چې په مننه ده کال تاسو دی راځه یو څه نه او په سره مې دغه د چې د سره سندر شو دی ویل ده چې د رب بعض من بیا ور تفاصیل ویل ده دغه شو دا کلیک چې جوړ شوی دی په دې معلومات راکې
ډیره زیاته مننه. کور دې ودان نجیب الله، ته سره خدای پامانی کو. خو ورزو په یو بل ولایت کې هم نجیب الله را سره د خوست کې دی، لکه چې په خیر اغلی نجیب الله.
نجیب امیر صاحب، زما سلامونه د مرکز رادیو کارکوونکو ټول اوریدونکو تخت سلامونه وړاندې کوم. دومره مرسته غواړم چې دا شفیق مرید د افغانستان د کوم ولایت سره تعلق لري، او کدای په خپل اواز کې مونږ ته یو خپل داسې په زړه پورې سندره زمزمه کړي.
اسې تا باندې د کومه سندره ډېره ښه لګېږي نجیب الله؟
یار دې سندره خو ډېرې دي، خو بس ما اوریدلې دي په رادیوګانو کې، داسې واسطه ده راته معلوم.
ټولې د خوښېږي، ډېره مننه. نو دغه دوه ملګري و زمونږ، نجیب الله په هلمند کې او نجیب الله په پکتیا کې. نو د دې اول اوریدونکو پښتنو ته براشو، نو وایي چې آیا نوروز ته به هلمند ته ځای کنه؟ نو نوروز لپاره تیاریانې مونیولې چیرته؟ مو کنسرتونه دي ګرانه؟
ګرانه د څه چل د هلمند لپاره خو زما د ژوند یوازینی هدف ده چې باید سل په سلو کې لاړ شم او کنسرت ورکړم، ځکه چې زما 5 کنسرتونه دي، یو مې په جلال آباد کې ورکړ او یو هم په هلمند کې په نظر کې لرم. ولې په نوي کال کې ما تصمیم نیولی ټول شیان فکس شوي په مزار شریف کې په سټډیوم کې، دوهمه ورځ نوي کال زما ډېر یو لوی کنسرت ده، انشاءالله هغه کنسرت خلاص شو. دریم یا څلورم کنسرت به زما سل په سلو کې هلمند ښکلي ولایت کې وي. دا بیا اول پوښتنه ځواب او دوم پوښتنه دا وکړه چې ارباب هم رابیا ورته به خانم دا سندره په کوم ځای کې کلب شوې ده او د دې شاعر څوک ده؟ د دې سندرې شاعر ډاکټر صاحب سمی احمد دزمنګ دی، هوا ډېر تکړه شاعر. او د دې ویډیو کلب زمنګ ګران هیواد افغانستان ډېر ښکلي ځایونه کې، لکه په لغمان کې، درونټا کې، جلال آباد کې، پنشیر کې، داسې ښکلي ښکلي ځایونه کې شوټ شوې ده، جوړ شوې ده.
او بل اوریدونکي نجیب الله، ته دا پوښتنه په ذهن کې وه چې وي تعلق مو د افغانستان د کوم ولایت او د کوم کلی سره ده؟
تعلق مې ګران زه زما تعلق لغمان ولایت.
خاصه د شین لغمان سره ستاسو تعلق دی. وحید شینواری مونږ ته د فیسبوک په پاڼه باندې دا پیغام پریخه، وی ولې تل آرامي سندرې وای، مست سندرې مونږ خوخیږي؟
آرام سندرې کله چې ګرانه زه وایم هغه کې ډېر زیات ځان راحت احساسوم. ولې اوس ما تصمیم نیولی که فکر دي یوه سندره ما مسته هم ویلې، دوه سندرې مې بلکې ویلې، یو بنګړي په تا مهم، یو چې دا غرور دي شمات تا به د مینې په دام څنګه بندوم، نو یو بله سندره هم ما سب کړې انشاءالله چې په دې راتلونکي کې وایي دوی شاید اوسي ویډیو کلپ باندې کار کوم حتما یې ویني. تر اوسه خو لا نوې ستونۍ مې شروع کړې، انشاءالله چې یو څو کاله تېر شي یو هر رقم سندرې وي زما، هم به مستې وي، هم به د وطن لپاره وي، هم به د مور لپاره وي، یعنی ښکلې ښکلې سندره له ډېر ښکلو شعرو سره.
مننه. نور محمد پکتیا نه مونږ ته ور لمخه دا پیغام ریکارډ کړی، د دوی پښتنه به وورو، بیا به تاسو ورته جواب ورکړئ.
زه نور محمد دور دی پکتیا ولایت د یریب زازی ولسوالۍ په هاته سره د ټلیفون پر کرښه یم. زه شفیق مرید او د مشال ریډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه کوم. دی مرید صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دیوې معیاري سندرې لپاره چې هغه تل پاتې واوسي کوم اړخونه باید په پام کې ونیول شي؟
ډیر زیاته مننه. نو مرید صاحب خامخا جواب در کې. مرید صاحب، یو سندره چې تل د خلکو په ذهنونو کې په هر دور کې د خلک ورسره مینه وکي، کوم وړ خونو ته باید ډیر پام وشي؟
ګرانه، یو خپل سندره چې تل پاتې وي هغه په سلور وزرونو باندې پرواز کوي، چې دا هر وزر یو وزر خو شعر اساسي او غینه بعد بل وزر کمپوز ده او بیا په سراتیر شه موسیقي ده او خپل دې سندرغاړي احساس ده. که په دغه سلور وزرونو کې یو وزر هم مات وي، یعنی ضعیف یا شعر ضعیف یا کمپوز ضعیف یا موسیقي خپل سندرغاړي ضعیف وي، نو هغه سندره نشي کولای چې واولوزي. نو د یو سندره لپاره چې دایمي سندره پات شي تل پاتې وي، دا سلور شي ندیر محمدي سندره تل پاتې وي.
مننه. مونږ سره رحیم الله آیل په نوم یو اوریدونکي د فیسبوک په پاڼه، د مشال رادیو د فیسبوک په پاڼه باندې دغه پیغام پریښی وي چې مشال رادیو همکارانو مرید صاحب او ټولو پښتنو وروڼو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. وایي پښتنه مې له مرید صاحب نه دا ده چې سبب و چې هنر ته مخه وکړه، بل دا چې شعرونه لیکه یو کنه هغه تاسو مخکې یادونه وکړه، نو دې سره به دا پښتنه زموږ کوم چې نور شعرونه هم لیکلي کنه.
ما فقط ګرانه دوه شعرونه لیکلي، یو بې وفا ولې راته وای او یو زما بل سندره وته د تل خوشاله چې دې وکړه بهانه زه درنه لاړم. او اوس هیڅ ضرورت نشم کولای چې شعر ولیکم، ځکه چې ډېر خوږو شاعرانو سره، ډېر ښه شاعرانو سره زما ناسته پاسه ده، دا ګستاخي هم نشم کولای. او زه همیشه کوشش کوم چې کوم شاعران چې ما سره وي، لکه عبدالستار سادات صاحب شو، پیر محمد کاروان شو، شریف پسرلی صاحب شو، مصطفی سالک، اجمل تورمان، ډېر ښه شاعران موږ لرو، سلام ګل سحر، دوی شعر چې زه کله وینم زه خپله ضرورت نشم کولای چې شعر ولیکم. ما معنی کوي وایي چې بس همدا ډېر ښکلی او ډېر قوي شعر ده، ضرور ده چې مرید ته شعر ولیکې، نو د کې ډېر دقیق. او بل پښتنه دی چې څه سبب شو، بس ما خپل شوق علاقه و ډېر زیات ورکوټولې کې به نور سندرغاړو سندرې زمزمه کولې. ملګرو به همیشه ما ته ویل شي ستاسو په اواز کې احساس شته که سندره سب کې، نو اتمن خلک خوښي. اما بس دې شو چې تر ننه پورې لږ لږ کوشش کوم.
بس ستاسو ملګرو رښتیا هم دا ویلي و، تاسو خو د پښتنو ته چې ستاسو په اواز کې درد هم موجود دی، په هغه کې خواږه هم موجود دی. اسې په خوا به چې یو هنرمند مشهور شو، نو په سو هفتو کې به د سندرو سلګونه پیتی به خبرې شولې د میوزیک سنټرونو دلاره. خو مونږ چې ګورو تاسو هم ډیر مشهور یې، خو هم بیا هم د سندرو په خبرولو کې ډیر احتیاط نه کار اخلي. خلق انتظار کوي په میاشتو په کالونو چې تاسو نوې سندره راشي، د دې څه خاص وجه ده؟
اما رقم چې مخکې زما یو ملګري ویل چې یو سندره کومه سندره کېدای شي تلپاتې اوسي، زه همیشه د هم په تلاش کې یم چې هغه رقم سندره باندې زه کار وکړم چې هغه تلپاتې وي. یعنی هیڅ څوک په دې باور نه وي، په دې فکر نه وي چې دا سندره ضعیفه ده. یا زه هم کولای شم چې په میاشت کې درې څلور سندرې وایم، ولې هغه سندرې عمر ډېر زیات لنډ وي. زه کوشش کوم چې کمې سندرې وایم، ډېر زیات زحمت پرې وباسم، موسیقي کې ډېر زیات دقیق اوسم، خپله په کمپوز کې او د شعر په انتخاب کې ډېر زیات دقیق اوسم، او په هر ویډیو کلپ باندې تقریبا زه ډېر زیات کار کوم. که تاسو زما یو پښتو سندره لیدلی، د افغانستان سرلوړی هیواد الله اکبر سندره،
هغه
په ویډیو باندې ما تقریبا تنه شپږ میاشتې د هغې په تصویر باندې ما کار کړی و. نو زه په دې باور یم چې خدای نه خواسته زه په افغانستان کې یا اوسم، ژوندی اوسم یا نه اوسم، ازما کوم پلویان چې دي، ازما کوم افغانان ورونه چې دي، هغوی په دې فکر کې وي چې حداقل شفیق مرید خو خپل هیواد لپاره، یا د پښتو لپاره، یا د افغانستان لپاره
بس. تاسو د خدای پاک همت در کې چې همدغه سي د پښتو لپاره، د افغانستان لپاره په خدمت کې بوخت اوسه. یو اوریدونکو د اجمل شمس دی د فیسبوک په پاڼه دا پیغام پرې خې دی، د تاسو نه ګیله لري وي چې د پښتو کوم نړیوال کانفرنس لپاره تاسو ته بلنه درکړې و، خو تاسو به خی مصروفه وای وي چې د مونږ سره رانغلو، مونږ ترې خفه شو، وي تر ننه ور سره خفه یو.
زما ګران هیڅ په یاد نه دي، زما نه ډېر زیات خواهش شوی په ډېره خپرونه کې. هغوی باید هم دا درک کړي کېدای شي چې زما کورنۍ کومه ستونزه به وه، یا به مې کولی ونه شو. یعنی دا کار له قصدي نه ده شوی چې زه قصدي تلی نه اوسم، حتما به مصروف هم. لکه نن تاسو سره زه په مصاحبه کې یم، ولې جمعې په ورځ باندې ډېر یو لوی کنسرت لرم، دی تقریبا د لس زرو افغانانو ښځو لپاره په باغ بابر کې په کابل کې زه لایف کنسرت لرم. د هغې لپاره به زه ډېر زیات تمرین وکړم، ځکه کنسرت زما ژوندی ده، لایف ده، له نوازندګانو سره. کومې رسانی نه چې ما ته تلیفون کوي، زه نه ځم، هغه دې له خاطره قصدي نه ده، هغې دې له خاطره زه کنسرت لرم، هغه ته زه امادګي نیسم. په هغه وخت کې شاید همداسې کوم ما کار درلودی، بیا هم که زما هغه ګوري، هغوی نه زه ډېر زیات
مننه په دې هیله چې د دوی غږیله به ختمه شوي. خو مونږ به عبدالله زرمتی ته ورشو چې مخکې نه خپل پیغام د سعودي عربستان نه په پیغام ثبتون کې نمبر باندې ریکارډ کړی.
السلام علیکم امیر صاحب، تاسو ته او ستاسو همکارانو او اوریدونکو او شفیق مرید جان ته ټولو ته په یو وخت باندې خپلې نیکې تلزونې وړاندې کوم. امیر صاحب، د شفیق مرید نه مې پوښتنه ده، دا اولنۍ پوښتنه چې ښه سندرغاړی باید کوم صفت ولري، یعنی هغه څنګه سندرې ووایي او څه وکړي چې هغه ښه سندرغاړی او ښه صفتونه د دوی وي او دنیا ته خوښ شي. او دویمه پوښتنه مې دا ده نجیب امیر صاحب شفیق جان نه، چې آیا تاسې هم هر یوه سندره چې مشهوره شي نو هغه خلک ډېر اوري وایي که نه، د ښې سندرې او د ښه شعر د ښه غزل انتخاب کوي؟ لکه ځوانانو خود اختیار چې کومه مسته سندره یې ډېره هېڅ پیغام ونه لري، څه پالتو خو تک ټکورې تیز وي هغه خوښوي. آیا تم داسې خپلو مینهوالو ته هر څه وایې که نه احتیاط کوي؟
نو مرید صاحب، دا اورېدونکی وایي چې ښه سندرغاړی باید کوم صفتونه ولري؟
ښه سندرغاړی صفتونه، ښه سندرغاړی خو ښه سندرغاړی چې مونږ ورته وایو حتماً ښه صفتونه ولري.
بله،
یو سندرغاړی کوم صفتونه باید ولري؟ یو خو ما خپل په موسیقي کې به ډېر زیات دقیق اوسي، مخکې ما هم تاسو ته وویل.
بله،
او له خپل هیوادوالو سره، علاقمندانو سره، مینهوالو سره به ډېر زیات صمیمي اوسي، مغرور نه اوسي، او خپل هیواد لپاره هغه شیانو باندې کار وکړي چې په هغه کې افغاني عنعنات کلتور وي او ښکلي پیغامونه د خلکو لپاره ولري.
او ویلې چې تاسې هم وایي د ځینو هنرمندانو غوندې تاسو خو هم کنسرتونو ته ځئ، لکه بله ورځ ته باغ بابر ته تاسې ځئ. هلته په دې کنسرتونو کې مرید صاحب کله کله داسې سندرې فرمایش هم وشي چې یو سندرغاړی نه غواړي ووایي، مثلا هغه سندره به ډېره مشهوره وي خو شفیق مرید به ځان هوسا نه ګڼي چې هغه سندره ووایي، نو دغه وخت کې بیا څه کوئ تاسې؟
ګرانه زه خو خیر ما تر څو پورې دومره کوشش کړی چې په کوم کنسرت کې زه تللی یم، چا راته تر اوسه پورې د بل چا د سندرو فرمایش نه راکړی. که فرمایشونه راغلي، زما د خپلو سندرو فرمایشونه راغلي، او که چېرې د بل چا د سندرې فرمایش ما ته راشي، زه شعر ګورم، کمپوز ګورم،
کدی دی لیاقت ولری چې زی وایم خپل بسل کې وایم کدی استاد ولمیر سندری وي وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما هغه خو به ماته ډیر زړه خوشحالي زی وي چې هغه سندره وایم او باز نور سندرغاړي دي شډیر شیرونه دي شډیر ضعیف شیرونه دي شي هغه نشم ویلی نو زه هغوی نه بیا مزرب غواړم چې دا سندره تاسو زه نشم ویلی تاسو زه بله سندره وایم.
افغان پښتون په نوم یو اوریدونکي د فیسبوک په پاڼه موږ ته خپل پیغام پریښی وایي څومره وخت نه سندره وایي دا پښتنه تاسې ځواب کړه چې دا د پنځه کاله پخوا تاسې اوله سندره ثبت کړې وه او تازه سندره مو وایي کومه یوه ده؟
زما تازه سندره یوه نه ده ګرانه، زما یو البوم راغی په همدې میاشت کښې پورې بازار ته راغلی نه ولا چاپ شوی، هغې کښې لس سندرې دي. د هغې البوم نوم ده د افغانستان مرید. په هغه البوم کښې اولنۍ سندره الله اکبر ده، دومې سندره رباب ده، د ملي اردو لپاره ما سندره جوړه کړې پښتو سندره ده ستا میړانې ته سلام دی، د ښځو لپاره مې سندره جوړه کړې، د ماشومانو لپاره مې سندره جوړه کړې، د معلم لپاره مې سندره جوړه کړې، د محیط زیست یعنې د پاکوالي لپاره چې موږ باید خپل هېواد پاک وساتو د هغه لپاره ما سندره جوړه کړې. د افغانستان مرید البوم کښې هغه سندرې دي چې هره سندره یو پیام لري
عبدالودود دا شیبه د کوهاټ نه موږ سره د ټلیفون په کرخه و خو د دوی د ټلیفون لیکول وي دا بل اوریدونکی به واخلو. نیخ په نیغه په خیر اغلی ستړی مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګرانه، په خیر اغلی.
مننه نجیب امیر بای، اول تا ته او بیا ګران میلمه ته شفیق موری ته د زړه له اخلاص سلامونه احترامونه وړاندې کوم.
مننه ترین صاحب.
وعلیکم السلام. وعلیکم
حکمت لا حکمتیار ترین یم د کلي سرخان ځای پښین څخه د تاسوفون تر لین یم. نجیب امیر بایي د ګران میلمه سیو درې پوښتنې کوم. اول د ده زه دا پوښتنه کوم چې دا تر اوسه څوک یې سټان ویلي دي، او دویم د ده زه دا پوښتنه کوم چې په شاعرانو کښې دي څوک خوښ دي او په سندرغاړو کښې دي څوک خوښ دي، او اخري د ده زه دا پوښتنه کوم چې هی یا مطلب یو څوک تا له ټپې یا کاکړۍ یا غزل در وړي نو دا ته د هغې ورته وایه د چا بر چم کړي څه پیسې یا خوشمړي جن غواړې.
ډېره زیاته مننه ترین صاحب، موږ به ورشو خوستا او د ارماني ټلیفون به هم واورو، بیا به د شفیق مریدجان نه د دوی جوابونه واورو. ارماني صاحب ستړی مشې.
وعلیکم
السلام.
وعلیکم السلام.
ډېره زیاته مننه، دا پوښتنه به تر وکړو. اول به مرید صاحب د ترین صاحب هغه پوښتنې را واخلو، په شاعرانو کښې او په هنرمندانو کښې څوک در باندې ډېر ګران دي؟ دا انتخاب به لږ ګران نه وي که د یو نوم واخلئ بل به خفه کېږي نه؟
نه خیر، زه خیر، زما چې کوم چا سره ډېر زیاته مینه ده هغه به تاسو ته وایم. سندرغاړو کښې ما استاد اولمیر ډېر زیات خوښ ده، ځکه د هېواد لپاره ډېر زیات خدمت کړی، او د شاعرانو کښې اوسني شاعرانو کښې ما د پیر محمد کاروان د بلال خو غازان شعر چې ما ته را کړی هغه مې ډېر زیات خوښ ده. زما ډېر یو ګران دوست عبدالستار سعادت چې ډېرې سندرې مې ورته ویلي تا سره مینه لرم او چې له مانه تللې زړه نه زړه وي هغه مې خوښ ده. فارسي شاعرانو کښې مې ډاکټر صاحب سمیع احمد خوښ ده. نو خدای دې وکړي چې نور شاعران ما نه خفه شوي نه وو، چې ستاسو هم ما ته وویل چې وخت کم ده که نه، ډېر شاعران نومونه به ما اخېستي ول، ډېر ښه شاعران لرو، ډېر ښه سندرغاړي لرو، ولې دا هغه کسان دي چې ورته زړه نه ډېر مینه لرم.
او ارماني صاحب ته دا پوښتنه مخې ته وه چې وایي خوست ته کله راغلی یې که نه؟
خوست ته تر اوسه پورې نه یم راغلی، انشاءالله چې که د خدای رضا وه او که زموږ قسمت نصیب وه حتمن کله خو به راشم د کنسرت لپاره حتمن.
صحیح. موږ ته ناصر خان د ټل نه د فیسبوک په پاڼه دا پیغام پرېښودو، وایي چې د شفیق مرید مینوال یم، د ده ټولې سندرې مې وایي خوښېږي، خو مور ته یې چې کومه سندره ویلې ده هغه وایي هغه مې ډېره زیاته خوښېږي او چې کله یې ما اورم نو ما ته ژړا راولي، نو دا دی خپل احساس شریکولو ته
سندره هم بالکل هغه نه ډېر زیاته مننه کوم. هغه شعر هم د پیر محمد کاروان کوم شاعر چې ما تاسو ته ویل چې مینه ورسره لرم شعرو سره او د هغې کمپوز ما خپل ده، نو انشاءالله خیر په راتلونکي به هم ښکلي ښکلي شعرونه ورته انتخاب کوم او ښکلي ښکلي غزلې به مور لپاره هم ووایم. دوی نه ډېر زیاته مننه کوم زه.
ښه مننه. موږ به د حکمت الله په نوم د یو اورېدونکي پیغام مخکې نه ریکارډ کړی، دا به تاسو در واورو.
السلام علیکم، زه حکمت الله حساس خوست نه زحمت در کوم، د شفیق مرید نه مې غوښتنه ده چې هغه یوه سندره را ته زمزمه کړي چې وایي ښایسته افغانستانه. مننه.
ډېره زیاته مننه. نو نه پوهېږو دوی به داسې ځای کښې وي چې زمزمې ته به هوسایي که نه، دا به دوی خپله ووایي، خو موږ به د ګوهر رحمان تنها دغه پیغام چې ریکارډ شوی دا به هم واورو.
السلام علیکم نجیب عامر صاحب زه رحمان پناهیم د سعودي عرب څخه زه پام قدم کې تا ته ستا ګران میلمه شفیق مرید ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه نن پوښتنه کوم چې د کومه راهیسه سندرې وایي او د چا چا شعرونه ډېر درته ډېر خوند ورکوي. وسلام ډېره ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه. او دغه پوښتنې دي مرید صاحب چې تاسې مخکې جواب کړی دي، نو یو بل اورېدونکی به هم همدا شېبه واخلو چې ډېر شمېر اورېدونکي نیخ په نیغه هم خبرې کول غواړي. په خیر راغلی. منګ سره سو خبره کې د کم زنه
خبره کوم محمد اسماعیل.
په خیر اغلی محمد اسماعیل، شفیق مرید مو ملما دی او تاسو ته پښتنه کول شي.
دا ملما سره ما د پښتنه د مرید صاحب سره
صحیح
چې دا د سندر سره دومره مینه ده او د موسیقي سره دومره مینه ده
صحیح.
نو دا د قران مجید او د نبی علی سلام د حج سره دومره مینه ستا کنه زو سلام.
مننه ډیره زیاته مننه. نو مرید صاحب زمونږ هنرمندان چې دی د پښتو دی خو خامخا دینی علمونه بم کړي، قران شریف بم لوستي، تلاوت بم کړي، خامخا هر مسلمان د دې مقدس کتابونو سره مینه لري.
اما سندره تاسو ووري د بلال خو غزانه او د ملال یا قربان زما مینې زما زنه هغه ټول حدیثونه دي هغه کې کېږي چې هغه ډیر زیات مانګان زمونږ ورو اخلي.
بالکل د بلال خوګا ځان په دې کې یو لوی حکمت پرو د دام د پیر محمد کاروان صاحب شعر ده کنه.
بله بله بله. د بلال خوګا ځان منظور دي حضرت بلال علیه السلام کله چې اذان کړو د ملال یا قربان از منګو تاسو د میوند په جنگ کې ملال قهرمانه.
بالکل
زمامین د کې هم اسلامي او هم حماسي ټول احساسات ته دښته دي او شکر الحمدلله موږ ټول مسلمانان اوسو او ټول ته ضروری دا چې محمد صلی الله علیه وسلم په دې سو باندې هم ځان پوي کیو. قران هو موږ قانون دین دا اسلام ډیر زیات احترام ورته ټول مسلمانان اوسو او دا ورور دې همیشه منفي فکر نه کوي بلکې مثبت فکر وکړي.
بالکل. آسف مرید صاحب په سوجو کې سندره ویل شي
گران پسو جو کی بس پر خپل افغانی جو کی پختو فارسی اردو کی هم
او په کابل کې د موسیقي موسیقارانو او هنرمندانو لپاره نن سبا فضا څنګه دایا په خلاص مټ خپل هنري کارونو ته لاسرسي لري کله پلار کې موسیقندونه پراته دي.
بس دا ستوري خوشته دي تر څو چې زمونږ افغانان لګر کې نور هم فکرونه روخانه کیږي ستوري خو وي. خو خیر موږ ډیر زیات کوشش کوو زه په خپل شي صرف د خپل هیواد لپاره کار وکم، خدمت وکم. کوم سندرې چې ځوان باید ډیر ښکلي پیغامونه ولري او ماشاءالله چې ډیر نور ځوانان هم دي چې په همدې فکر دي او خپل هیواد لپاره دوی خدمت کوي.
مرید صاحب د غنی احمدزی په نوم یو اوریدونکي د العین نه موږ ته دا پیغام پریښی دی، نو دغه به وورو ګورو چې دی سوی.
السلام علیکم. زه غنی احمد منازی د العین نه مراد څخه خبرې کوم او په بل تا تر خپرونې کې مو امین پروګرام لکه شوې د خپل دوه بیا څخه د نسخه کېدلم او دا تر تره پروګرام کې دوبۍ ته راورسېدلم او دوبۍ څخه خبرې درسره کوم. شفیق مرید نه ما دا سپال د تپوستا چې دا شهري میدان ته څه چین چې راودنګل د خپل تعلیم سره تر سوال یا نه در سوال په سلام به احترام
مننه ګرانه. ته تیر خبرونه چې زمونږ کې دانو ته په وطن کې وی اوس د پال عین کې نو د دوی پښتنه د چې د هنري کارونو تاسو زده کړو کومه پروسه چې واغه خو ټکنه کړي نه
نه هنر نه علاوه ګرانه ز دولسم سم نه فارغ شوم انصاری لسینه او ژورنالیزم پوهنځي ته کامیاب شوم او فیلر هم صرف د موسیقي په برخه کې تعلیم کوم.
صحیح. په دې هیله چې د دوی پښتنه به جواب شوی وي. اسه تاسو مخکې د ډیرو خو شاعرانو یادونه وکړه د مصطفی سالیک، د پیر محمد کاروان، اجمل تورمان، عبدالستار سعادت، ځنې نور بم وي. کته ست یاد وی ګرانه دوی په کابل کې یو ذکر ټولیږي افغان ادبي بهیر کې کله کله ورځي. یالته خون پسرلی صاحب یادونه تاسو وکړه هغه د بهیر مشر دی الته ورځي کله مازیګری کې د جمعې مازیګر
هغه خو په هر جمعه دوه بجو کې فکر کوم کې ما ته سعادت صاحب ډیر زیات وایي کله کله چې باید هلته لاړ شي وایي تاسو پورې زمې هم تلی انشاءالله زما پلان کړي چې حتماً دا کارونه مې لږ شپک شي حتماً زموله نه ولې هلته چې هر کوم شعر ویل کېږي هر کوم فعالیت چلته کېږي نو ستار سعادت صاحب هغه زما ډېر نږدې ملګری ده نو هغه ما سره شریکوي.
مننه مننه ګرانه. او زموږ د خپرونې وخت هم پای ته رسید. موږ به تل ستاسو ممنون یو. مرید صاحب په آخره کې کسه پیغام لري؟
هیله کوم زه
زه بس همیشه د تاسو د افغانانو د بختنو د ټولو په خدمت کې هم ان شاء الله نهایی کوشش وکوم چې ډېر خپل سندره هغه سندره وي چې څوک یې په اورېدلو باندې ونه شرمېږي نو د سندره باندې به زه کار کوم. ټولو ته خوشحاله شېبې غواړم. مورید همیشه د ټولو په خدمت کې.
ډېره زیاته مننه ملګرو. د همدې سره د مشال رېډیو د تاتارې د دې اونۍ خپرونه پای ته رسېږي. راتلونکې اونۍ د ګل په ورځ به نجیب عامر یو وار بیا د یو ګل ګل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې وي. د خدای په امان.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي.
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکې شوې.
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي. دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.